خراساف خو پر سړکونو او پارکونو یې ډول ډول پلاستیکونه او اضافي نیم یا پوره استعمال شوي توکي او خځلې تر سترګو کېږي. هغه څوک چې د لښکرګاه پر یوه مهم سړک د خځلو او فاضله موادو ډکه کراچي یا ګاډۍ چپه کوي، د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو سره په خبرو کې د خځلو د ایښودلو په اصلي ځای ځان ناخبره شي.
یو خو نه بلد یو، بل بس کور دی پاکی صفائی غواړي نو مجبوریت دی. ولکه دغه اصلي ځایونه هم رامعلومېږي چې دا اوس موږ چیرې واچوو، هغه ځایونه هم نه رامعلومېږي. اوس ښار والا وایي ښار دي چټل کوي، موږ چې اصلي درک هم نه معلومېږي.
دوی به دا کار شاید په قصدي ډول نه کوي، ځکه خو د کلیوال ژوند عادتونه کوي. د کلي ژوند او پراخه چاپېریال د ښار له هغې سره ډېر فرق کوي. په ولسوالیو کې پراخه مځکې، لوی ویالې او زابران او پریمانه کروندې به نسبت ښار ته تر هغه د ډیرو خځلو او فاضله موادو د پاشلو او تتیدو ځای ولري چې موږ پرې د لښکرګاه سړکونه، پارکونه او د اوبو چرۍ ډکوو. د لښکرګاه ښاروال مطیع الله بهیر وایي د لښکرګاه ډیر خلک د ښاري کلتور او فرهنګ سره اشنایي نه لري، خو دا د حل لار لري. دی وایي موږ د گذر د مسؤلینو او د ښاروالۍ د شورا د وکیلانو په مرسته بوخت چې خلک په ښار کې د اوسېدلو د فرهنګ تر څنګ د ښاروالۍ سره د مرستې د لارې چارو سره اشنا کړو او هغوی ته وښیو چې پاک ښار مو ولې په ګټه دی.
موږ په دغه بخش کې کمپاینونه په کار اچولي دي او همدارنګه د ښاروالۍ د مشورتي شورا سمپي وکیل صاحبانو، د گذر وکیل صاحبانو سره، او موږ پنځلس ورځنۍ حشر په لښکرګاه په ښار کې درلودې. که چیرې ښاریان په دغه بخش کې همکاري راسره ونه کړي، که زموږ ښاریان وغواړي چې موږ یو پاک ښار ولرو، او که زموږ ښاریان وغواړي چې موږ کثافات پر وخت باندې راټول سي او د دفن هغه د محل ځای ته انتقال سي، بیا د ښاریانو همکاري په دغه بخش کې اړینه ده. ولې په بعضې ناحیو کې زموږ سره ښاریان همکاري کوي، په بعضې ناحیو کې د ښاریانو همکاري په هغه اندازه چې لازمه ده نشته.
د لښکرګاه د ښاروالۍ د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دې ښار کې شاوخوا دیر زره کورنۍ ژوند کوي، خو د لښکرګاه پر شاوخوا د نادالي، ناوې او نارسراج ولسوالیو د ناامنیو له امله نږدې شپږ زره نورې کورنۍ هم ښار او د هغه نږدې سیمو ته راکډه شوي دي چې د ښاروالۍ د مامورینو په قول دوی ته د ښاري کلتور سره د نابلدۍ په خاطر ستونزې جوړې کړي دي.
شپه ورځ په دې باندې اخته یو چې ښار جارو کړو، چری پاک کړو، مګر دا خلک هیڅ فکر نه کوي چې دا د دوی ښار دی. موږ بیخي ډېر کار هم کوو، بیخي ستړي یو، مګر زموږ تنخواه او معاش نه دی معلوم. کله په روزانه باندې کار کوو، کله رسمي تنخواه راته راکوي. بس زموږ ډېر د غریبۍ ژوند دی چې یوازې دومره سي چې هغه موږ ته دومره تنخواه راکړي چې هغه زموږ ژوند، زموږ عیال به وساتو.
دا یوازې بې ځای سوي او ښار ته تازه راغلي کورنۍ نه دي چې د لښکرګاه د چاپېریال پاک ساتنې ته پاملرنه نه کوي، بلکې په ښار کې زیږیدلي کسان هم یوازې د ځان او د خپل کور د پاکوالي په اړه فکر کوي. اما په پارکونو او سړکونو باندې د فاضله یا اضافي موادو له غورځولو لاس نه اخلي. که د ښار اوسېدونکي د اوسېدلو د کلتور سره ستونزه لري، یا ښاروالي نه ده توانېدلې چې په ډیرو او مناسبو ځایونو کې د خځلو کڅوڼې ځای په ځای کړي، نو په دوکانونو، قصابیو او سوپرمارکیټونو کې هم د کثافتدانیو نه موجودیت خلک ګړباسي چې اضافي توکي او کثافات په چریو او سړکونو واچوي. د لښکرګاه ښاروال مطیع الله بهیر وایي ښار ته د بې ځای سو کورنیو تر راتګ مخکې 150 متره مکعب کثافات ټولوله، خو اوس هر ورځ 260 متره مکعب فاضله مواد له ښاره د باندې باسي چې هم د ښاروالۍ ډیر کارکوونکو سره مصروفه سوي دي او هم د دوی مصارف لوړ سوي دي. ښاروال وایي په داسې حال کې باید د کثافاتو او فاضله موادو پر راټولولو ډیر پیسې ولګوي چې د لښکرګاه په اطرافو کې د ناامنیو د ډیرېدو سره د ښاروالۍ په عوایدو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. سره له دې چې د ښار په منځ کې د تنظیف د امریت موټرونو او کارکوونکو کې زیاتوالی نه دی راغلی، خو په هغو کسانو کې چې پر سړکونو کثافات او اضافي توکي غورځوي د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د لښکرګاه ښاریان وایي ښاروالۍ ته پکار ده چې د بیروبار په ورځو کې په خاص ډول اوس ورځو کې چې ګڼې کورنۍ د ولسوالیو د ناامنیو څخه ځانونه په ښار کې پناه کوي، د هغه ډلو په شمیر کې هم زیاتوالی راولي چې فاضل مواد د شار څخه د باندې باسي.
په دې برخه کې تر ډېره پورې ښاروالي مسؤلیت لري چې تبلیغات وکړي، ځینې ډلې جوړې کړي چې کلیو مسجدونو ته واستوي. د دې تر څنګ په ښار کې کثافات غورځول، پوستکی غورځول، د کور مخ نه پاکول، دا ټول هغه څه دي چې د ښار کلتور یې خراب کړی دی.
دا صحیح خبره ده چې حفظ و مراقبت د ښاروالۍ کار دی او باید په لویه کې تبلیغات ورته وشي. که موږ وګورو د ښار خلک موږ وینو چې د کور اشغال راباسي، پر سړک پر سر یې غورځوي، د کور اشغال راباسي اشغال دانې ته نه اچوي، نو کېدای سي د نویو خلکو د راتګ سره دا شنور هم ډېر سي.
په لشکرګاه کې د موټرونو د شمیر د ډېرېدو سربېره په مارکیټونو او دوکانونو کې د سبزیجاتو او خوراکي توکو تر څنګ د ګاز او تیلو یو ځای خرڅول هم د محیط د ککړتیا باعث شوی دی. ډاکټران وایي په یوه دوکان کې د ډول ډول غیر متجانسو توکو موجودیت شاید ځینې تعاملات رامنځته کړي او امکان لري نوي او خطرناک ناروغي وزېږوي. د لشکرګاه د چاپیریال د ککړتیا په اړه ځینې مدني فعالین وایي په ښار کې د اوسېدلو د فرهنګ په اړه د پوهاوي تر ټولو ښه او اغېزمنه لار دا ده چې ماشومانو او د کورنیو غړو ته د پاکۍ د ګټو او نظافت ساتلو په موخه بحثونه وکړو.
مدني پالینم باید په خپل د مسولیت په اساس باندې چې دوی په مدنیت کې د ښار په برخه کې کار کوي، نو د خلکو ته د سمو پیغامونو د پوهاوي په برخه کې دا د دوی مسولیت دی او په دغه وخت کې چې دوی هم باید په دغه برخه کې تر څو خلک پوه کې برخه واخلي.
په دې کې د ښاروالۍ تر څنګ د معرف رول ډیر مهم دی. په دې خاطر باندې چې په ښوونځیو کې باید ماشومان ته دا روحیه ورکړي چې موږ باید خپل ښار څنګه وساتو، یعنی د ښار ساتل د کور ساتل دي. نو په دې خاطر باندې باید معرف هم د ښاروالۍ تر څنګ خپل مسولیت په دې برخه کې ادا کړي.
روغتیا پالان وایي که د چاپیریال د ککړتیا مخه ونیول سي امکان لري چې خلک په ډول ډول ناروغۍ اخته سي. د بست روغتون یو تن ډاکټر عبدالتواب دوست وایي په دې وروستیو کې د لشکرګاه او شاوخوا سیمو څخه داسې ناروغان مراجعه کوي چې ګمان کیږي د همدې ککړ چاپیریال څخه ناروغ شوي وي.
ککړ چاپیریال د انسان دښمن دی او هیڅکله دغه دوست کېدای نه سي او دغه څخه ډول ډول ناروغۍ پیدا کیږي. د ماشومانو پر ذهنونو باندې منفي تاثیرات اچي او همیشه غوی ککړ چاپیریال سره ناروغان کیږي او ډول ډول ناروغي سبب ګرځي او همیشه به د ناروغي څخه خلاصيږي نه یا د اوبو سره ګرځي نه اسنه ناروغي رامست کیږي یا هم د میډي ستونزې پیدا کوي او که تنفسي سیستم استفاده ورڅخه کی سږو ته زیان رسوي.
د یوازې د لشکرګاه اوسېدونکي او ښار ته تازه راغلي کورنۍ نه دي چې د ښار په پارکونو، سړکونو او کوڅو کې د پاکوالي ډېر پام نه ساتي، بلکې د لشکرګاه ښاروالي هم د ښار د بیلابیلو سیمو څخه فاضله مواد او ککړ توکي د خپلو لویو لویو لاریو په واسطه د هلمند په سیند کې اوبو ته خوشې کوي. د دې اوبو څخه د ګرمسیر، خانشین او د شو ولسوالۍ اوسېدونکي، کوچان او مسافرین د نورو کارونو ترڅنګ د څښاک په ډول استفاده کوي. که څه هم د هلمند په خاص ډول لشکرګاه ښار هوا صافه ښکاري، خو روغتیا پلان وایي که چیرې د ککړتیا بهیر داسې دوام وکړي نو لرې نه ده چې د هلمند هوا هم د هیواد د نورو لویو ښارونو په څیر ککړ سي او د ګڼو انسانانو د ژوند د اخیستلو ګواښ رامنځته کړي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانه ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زورې دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي، نمې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتد.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د دې اونۍ د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. په دې خبرونه کې مو د ننګرهار پوهنتون د تعلیم او تربیه د پوهنځي د یو محصل عبدالله ستونزه راخسته ده. د ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه پونزي کوم ډپارټمنټ یا څنګه چې د انتخاب کړي و هغه ته نه دی ورکړي. د دې ستونزې مو له مسؤل چارواکو سره هم شریکه کړي. هیله ده چې خاغلی عبدالله واوري. کله چې د ازادي راډیو سره اړیکه ونیول دا پښتنه موزنه وکړي. ورورسته نوم څه دی او د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې؟
زمانه عبدالله دی.
د کوم ځای نه خبرې کوي؟
د کنل نه
ستاسو څنګه سوا
زما څنګه سوا دا د کانکور امتحان جوړ کو په دې کې زه د تعلیم تربیه د جغرافي څنګه را ور کړم وفي شي ما دا غي انتخاب کړو د تعلیم تربیه کونځي کې مې روان شناسي انتخاب کړو او انګلیسي ادبیات مقصد زید جغرافي څنګه ته ور کړم وفي شي سره هغه دا غي انتخاب کړی چې کوم سره شوق مطلب دغه وخت نه
یعنی دا جغرافي څنګه ستا خو خنه و
او مطلب دغه سره مې دغه نه و بس شوق مې سره دسته نه و ما انګلیسي او روان شناسي انتخاب وله
اوس په کوم پوهنتون کې محصل یې
زه اوس په ننګرهار کې یم
دا موضوع دې د ننګرهار پوهنتون د مقاماتو سره شریکه کړې
دا مې دلته په کونړ کې یو پوهنتون استاد واغې ته مې ویلې کنه ما چې ماته تاسو هدایت وکړ چې مطلب زه دغه سې د جغرافي څنګه مې خو نه دا او مطلب دې ډیر ورکړم زسته ته ښاګاور کوم مطلب کوي دې څنګه نه بلې ته تبدیلی کیږي دغه وکم او څنګه چلو کوم بیره ته ویل چې ستاسو نمرې څو دي کنه زیپو یو سلو او تاوې نمبر باندې ورکړم تعلیم تربیه جغرافي څنګه ته
عبد الله خان دی استاد خو مشوره درکړې بد نه ده خو د ننګرهار پوهنتون مقامات د دیول مراجع نه ده کړې
د ننګرهار پوهنتون یو د روان شناسي استاد وکنه نو ما غیته د حکومت مرکز ته وکړ څنګه طریقه وکړم غیره ته به ویلې په دغه خاطر مې لغونه کوم چې غیره ته ویلې بس اوسې تیار دی ورکړې او په دې باندې شکر وباسه بس ډیر د سکاسان کی مطلب زحمت ویستل یو بس قسمت کارونه کینه بس یا به نتیجې شي یا مطلب به خید شي چې بس امتحان ورکنه بس درین چانس کین دغه نشي نو بس و یا خپل دغه خرابه بس
و سنف سنف کی
اوس دوین سنف کی سنف
یعنی تا داسې وخت کې ټلیفون وکړو ازادي رادیو ته چې هغه د چا خبره وبه د وخت نه تیرې دینو
ریاست معرف د کونل د ریاست معرف ماوین سیب وکنه نو به مغه ته ویل هغه ویل یو څو ځان باندې باور لري چې زه یو د شریعت پونځي ته یاد حقوق ته دغه کیږم
عبد الله خان استاد د خبرو نه داس معلومیږي چې ټول مسلاتونه د کونل په ولایت کې د استادانو سره کوي حال دا چې ته د ننګرهار په پونتون کې محصل یې
مونږ دلته درسونه نه دی ویلې کنه مونږ پاکستان کې ما درسونه ویلې تقریبا د 2 کال کیږي چې پاکستان نه راوختي بس دلته کونل ته نو په دا خاطر ما نه بل ځکه چې څوک نه پیژندل کنه
وسم ک د جغرافي د سانګ نه تبدیل شي خوشاله
کله کله غره سو شین نو بس خوشاله دایم چې په خپل خو خمانه مطلب یو شی سره وای نو ویروسم چې سمره خراوړ یو مطلب خی کنه په دا خاطر باندې
ک امکان وی او قانوني مونږ به ستاسو په خاطر دا موضوع د لوړو زده کړو وزارت سره شریک کړو
بس الله دې په ایمان خوشاله کوي واسطه بل څوک نو غیر د الله نن بل واسطه نه وفي شي
پوښوم
د انصاف پلټکه ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف پلټکه
مخکم وویل چې د دستونز او غوښتنه به له مسؤلینو سره شریکه او پوښتنه به ځنې وکړو
د انصاف پلټکه ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف پلټکه
موضوع مو د لوړو زده کړو وزارت له ویاند خاغلی فیصل امین سره شریکه او دا پوښتنه بزنه وکړه جناب امین صاحب د ننګرهار د پوهنتون یو محصل ازادي رادیو سره تماس نیولې او ویلي دي چې زه د ننګرهار پوهنتون د تعلیم او تربیې د پوهنځي محصل یم خو کله چې دغه پوهنځي ته شامل شوم د رشته بندي په وخت کې زه د خپل تمې خلاف د جغرافي څانګې ته ورکړل شوم حال دا چې ما نورې څانګې انتخاب کړې وې د دې پروسه څنګه ده چې دا رشته بندي کیږي او د یو محصل خوښه نه وي یا نورې څانګې انتخاب کړي څنګه دا غي د تمې خلاف څانګې ته ورکوي
دغه بخش کې مونږ درې معیارونه لرو یاو میار دادا چې د کانکور له طریق نه دوی معرفي کیږي د دوی خپل انتخاب دي هیڅ مشکل نه لري ښا
بله
یعنی د څه نه دا چې تحصیلات علی خپل سر دوی معرفي وکي میار لرو په ورق د انتخابات دوی خپل انتخاب کوي خپل انتخاب چې وکي کانکور او سیستم د کانکور له طریق نه دوی معرفي کوي
جناب امین صاحب دا خو کانکور ورکړې او پوهنتون ته کامیاب شوه د تعلیم
تربیه پوهنتون ته کامیاب شوه دا تعلیم او تربیه رشته کې کامیاب شوه دا چې یو نیم پوهنتون نه دسیدي چې د وزارت له طریق نه امغه دپارټمنټونه باندې تقسیم کیږي
بله
بل میار داده چه دری کال یا شپک سمستر دوی وای عمومی باید لاغه نب دوی معرفی کی پا تخصصی بخشونو که اگه میار داده چه دا جگ نمره واخلی مثلا مون پیو پانتون که دی پیو پانتی که دری پارتمنتونه لرو اگه اول دیپارتمنت دوم دیپارتمنت او دریم دیپارتمنت سلین کومه چه پا داغه شپک سمستر که مجموع فیصدی نمرات جگی دوی اگه اول دیپارتمنت ازی اگه دویم کتگوری چه متوسط دی دا دوم دیپارتمنت ازی به اگه تیر نمره دریم دیپارتمنت ازی تا که ده کانکور لطریق ندا معرفی شوی ده ده اخپل انتخاب ده او که دیپارتمنتون پا پوانزی که تقسیمات شوی دا با اساس ده اگه مجموعه سمستر نمرات معرفی کیگی به وزارت تحصیلات عالی لپاره او طول پوانتون لپاره میار چه ده نمره ده جد نمره مونگ خد دیپارتمنتون تا معرفی کهو
تعلیم و تربیه پوهنزه سو دیپارتمنت لری
متفاوت دیار پوانتون که فرق که مثلا پا ننگرهار که مونگ ده مختلف رشته لرو ده ادبیات لرو ده داخلی شبو لرو نور و نور دیپارتمنتون دی جغرافیا ده و ده
جناب امین سب که ده محصل تاسی تا مراجعه وکلی او اسناد وکتل شی چه نمره پورا کلی ده اغا دیپارتمنتونو چه لول نمره ور تا ضرور وی تاسی ور سرده همکاری کهو چه؟
ده ازار دل ولی نه ده دوی مراجعه وکی عالی تحصیلاتو که ممتا و مراجعه وکی مونگ به خدمت دیو انشالله
دیر زیاد تشکر کورو ده
د انصاف پلټکه ازادي رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دې ونې د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او حل قانوني وي له موږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
د انصاف پلټکه حقیقت څه دی لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
حقیقت خدا دې درنو اوریدونکو چې د روانه اکتوبر میاشتې په سلورم او پنځم نیټه په بروکسل کې له افغانستان سره د مالی او اقتصادي مرستو لپاره یو نړیوال کانفرنس جوړیږي خو دا هم یو حقیقت ده چې په افغانستان کې دننه د کانفرنس لپاره کله یوې خوا تیاری روانې دي خو ورسره جوخت دا ویره هم څرګندېږي چې افغان حکومت دا مهمه موقع له لاسه ورنه کړي او دا ځکه چې ځینې کړۍ دا ګمان کوي چې ممکن افغان حکومت ورته لازم تیاری نه وي نیولی له همدغو اندېښنو سره د ارګمانۍ ته ورغلم سو د دغو اندېښنو په اړه د ولسمشر ویان هارون چخان سوري وپوښتم او د ده حقیقت واورم نو تاسو یې هم واورئ
د افغان ولسمشر ویان ښاغلی چخان سوري صاحب خپل افغان حکومت د بروکسل د کانفرنس لپاره څه ډول یو اجنډا ترتیب کړې ده او آمادګي لري
د بروکسل کانفرنس د افغانستان د حکومت لپاره یو وسیله ده هدف نه دی دا انکشافی چارچوب سند چې جوړ شوی دی د دې ټول هغه محوریت پر دې باندې دی چې څه رقم کولای شو د افغانستان اقتصاد یو پایدار رشد ولري او څه رقم خلکو ته د کار زمینه مساعده سي او آهسته آهسته د خودکفایي خواته ولاړ شو د دې هدف ته رسیدو لپاره څو عنصر دي دا عنصر چې د افغانستان حکومت شناسایي کړی دی حداقل 15 دي چې ترانزیت دی دا ترانزیت په برخه کې موږ د خپل نړیوال همکاران سره خبرې کوو چې آسیا کې د ترانزیتي راکړه ورکړه زیات سي او د افغانستان هغه جغرافیایي موقعیت چې دی هغه په واقعیت سره دلته ثابت سي او د آسیا زړه چورته وي هغه وسي دوام عنصر اساسي چې د اقتصاد لپاره موږ شناسایي کړی دی هغه تجارت دی
بله
د افغانستان د حکومت تعریف د تجارت څخه صادرات دي واردات نه دي څه رقم کولای شو خپل صادرات زیات کو څه رقم کولای شو هغه معیارونه چې په اروپایي مارکیټو کې دي پر هغه باندې تمرکز وشي تر څو موږ هغه زراعتي توکي چې دي پر هغه معیار باندې برابر وسي
او په دغه باندې بحث ته دوام ورکو تاسو ډیره ښه نقطه ته اشاره وکړه د بروکسل د کانفرنس یو د اجنډا مهمه مسله هم په افغانستان کې پنګونه ده روستنی ارزونه چې شوې دي د افغانستان وسني شرایط د پنګونې لپاره مناسب نه دي بلل شوی که هغه د امنیت لپاره ودی یا د سہولتونو د برابرولو په برخه کې په دې برخه کې به سدول قناعت ورکړي شي افغان حکومت نړیوالو ته سو غیره شي پنګونه وکړي.
بالکل زه راځم دا انصر چې ما غوښتل تاسو سوزات پر درکم پاک یو پنګونه
بل
پنګونه کوم تاسو ګورو په تیرو کې خصوصي سکتور سره ډیر کار شوی په دې بخش کې د پنګون د لپاره زموږ باس په برکسل کې د همکاران سره چې کوي هغه به دوه عمده ټکي باندې تمرکز کوي. د پنګون د لپاره ضمانت پکار دی، بین المللي ارګانونه شته چې دا ضمانت کوي، د بانک جانی په چوکاټ کې شته او په اوپک په اروپا په دوکسته او بلې بیمه ده، تجارتي بیمه ده چې پر هغه باندې هم موږ د دوی سره خبرې کوو، کار کوو چې سره کم کولای شو د تاجران چې دلته پنګ کوي افغانستان کې دوی هغه پنګ دلته بیمه وسی. بل عنصر زیربنا د افغانستان حکومت په دې سند په چارچو کې یو مشخص د زیربنا 15 کلن پلان جوړ کړ. د پلان کې هر کال تقسیم بندي شوی دی چې په هر کال کې کوم کارونه مختزي او بودیجه څومره ده چې ور تخصیص سي او بل کال به به کار څومره کې چې یعنی زمان بندي مشخصه ورکې بینانه ورته پلان د تطبیق تم جوړ شوی دی. زیربنا بخش کې زموږ خوشتنه به دوی د همکاران څخه چې یواز د افغانستان په زیربنا کې پنګونه نه ام سایګان هم کچيري خپل په زیربناو کې پنګونو کې هغه غیر مستقیم مستقیم مدامدې ته ګټه رسي ام افغانستان. اخیری بخش د کومکو جلب د کومکو جلب پر هغه اساس کوز موږ دغه منظمه برنامه چې جوړ شوی ورته د تطبیقي پلان سره د هدف سره د ټولو شنه سره دی برکیرته او د افغانستان دولت غوښتنه دا و دي ته چې هر کومک د افغانستان حکومت ته کیږي هغه باید په خاص شرایطو کې وسی.
نړیوالې ټولنې د دې لپاره ځینې شرایط هم خېدل چې په هغه کې د اداري فساد پر ضد مبارزه شامل ده، د ښځو د حقوقو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کول دي، همدارس د انتخاباتو د اصلاحاتو تطبیق د انتخاباتو د نیټې اعلان ده. په دې برخه کې حکومت څومره توانېدل چې دغه شرایط د پروکسل د غونډې مخکې آماده کړي.
د فساد مبارزه پاکله ګامونه اخیستل شوی دي، مرکز عدلي او قضایي خپل کار شروع کړی دی، د حکومت د کار سره سم په اول ورځ کې د کابل بانک د سیاسي رئیس جمهور امضا کړی چې تحقیقات شروع شي، هغه افراد چې په مجرمو په جنو سره محکوم شو او هغه بندي دي.
تاسو د کابل بانک بیلګه یاد کړئ، اما اروپای ټولنه تر اوسه هم قانون نه ده، دا وایي چې په دې برخه کې صرف سیمبولیک ګامونه پورته شوي دي، هغه تقاضا چې دی د جدي مبارزې درلودله تر اوسه پورې کوم جدي اقدام نه ده شوی.
فکر کوم په دې بخش کې کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي، افراد چې پیژندل شوي چې د مجرمو بندیان دي محکوم شوي دي، پیسې تر 50% اضافه پیسې بیرته دولت ته راغلي. فکر کوم د بانک تاریخ په تاریخ کې به دومره پیسې بیرته راغلي نه دولت ته. په نور دنیا کې هم تر ځای چې موږ مطالعه لرو 400 میلیون ډالر راغلي نور به راځي. د ښځو برخه کې تاسو ول د افغانستان حکومت متحد دی چې د اساسي قانون پر اساس او د اسلام د دین پر اساساتو باندې ښځو ته حقوق چې ورکول سوی دی هغه ټول یاده سی ورکول سی او کومشتا سی ګورو په تیر دوه کلو کې د ښځو باندې په حکومت کې تر بل هر وخت په تاریخ په افغانستان کې زیاته ده. ادي اقل نه د موین صاحبان لر مشتاس شزه دي، څلور سفیران لر، یو والی لر، د لوی سرنوالی معاون په تاریخ کې اول ځل یو ښځه ده، د لوی سرنوالی په څلور ډیر شولایتو کې ځکه اکثره کې مقرر سوی دی اختصاصي بخش په سرنوالی کې د ښځو لپاره اختصاص کړی چې هغه ښځه مقرر سوی دی.
اما اساسي اندې خطا د ښځو په وړاندې کم تاوتریخوالی چې په هواد کې موجود دی، ښځې وجلې کېږي، سهارایي به حاکم کېږي، پزې پرې کېږي، اما په اتلی او قضایی مرکزونو کې د دې دوسیو ته په سمه توګه رسیدګي نه کیږي. دا یو اساسي اندېښنه ده چې د بشر د حقوقو نړیوالو ادارو بیا بیا مطرح کړی ده. په دې برخه کې افغان حکومت داسې څه لري چې نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي، ځکه تر اوسه پورې هم که د فرخوندې مثال ته راشو د پیښې امبلین تر اوسه پورې هم مجازات شوي دي.
متاسفانه مشاسف په جامعې کې دا یو تریخ حقیقت دی او د دې په مقابل کې باید دولت تر څنګ ملت هم ودرېږي، چون هغه حقوق چې واخدو ته اسلام ورکړی او قانون اساسي ورکړی د اقل هغه باید یاد سي. د افغانستان حکومت په دې خاطر چې دوی د سیو ته رسیدګي وسی لوی سرنوالي په چوکاټ کې موږ هم تاسو سره کړی چې څلور ډیر ولایتو کې مشخص خاص دفترونه جوړ کړی چې په هغه خزي مقرره شوی دي، او همدارنګه په ستر محکمې کې یو خاص دیوان د اطفال او د ښځو لپاره ایجاد کړی دی. نو تعهد سره کارونه عملی شوی دي، هغه اعتماد چې خلکو په خوا پر عدلي قضایي قانون درلودي هغه بیا تر لاسه راغلی دی. ادي اقل تاسو تر نو سو قاضیان تبدیل سوی دی په لوی سرنوالی کې پریر پراخ پیمانه اصلاحات او تغیرات راغلي چې دا نورم دوام پیدا کړي، د خلکو اعتماد نورم پراخ.
بیا به هم د بروکسل کې چې کوم امرسه د افغانستان سره کېږي دغه برخه ته براشو، د ټوکیو او د لندن په کانفرنسونو کې هم کافی مرسته شوې، خو دغه مرسته په افغانستان کې تر ډیره خپل د نړیوالو ادارو لخوا لګول کېده. د ځل افغان حکومت نړیوال ټولنه قانې کړی شي چې دا مرسته باید په بشپړ توګه د افغان حکومت په لاس ولګول شي.
دا تاودات چې موږ لرو نړیوال سره خپل شرکاو سره دوه طرفه دي، یو تعهد د نړیوالو سره ده چې دوی بخپل هغه کومکونه د افغانستان سره کې د افغانستان د بودیجه د لار څخه لګوي تر یو فیصدي ماینسه ورته په همدا خاطر موږ د افغانستان چې کومکونه راځي خاص شرایط پلري او ظرفیت د مصرف تم لورځي او حد اقل دوی خپل 50% تر 70% او 80% باندې وباس کړي دوی په څومره وخت کې د افغانستان بودیجه خرج چي هم دا اوس مال مختص خبرو کو د تیرو تعهدات پر اساس 50% بودیجه دوی د افغانستان دولت لرسخه تخصیص کړي.
البته نړیوال ټولنه یو دلیل روان دی کول چې د افغان حکومت په ادارو کې فعلاً دا ظرفیت نشته چې دوی کول شي د مرسته په شفافته او په سم توګه ولګول شي. تاسو په دې برخه کې نړیوال ټولنه قانې کول شي چې اوس د ظرفیتونو لور شوی دي ځکه اوس هم په بیلابل وزارتونو کې لیدل کېږي چاته وزیران نشي کول خپل انکشافي بودیجه په خپل وخت سره مصرف کړي.
خاص شرایط چې مواله چې باید پر افغانستان پر حکومت پرې شول سي د کومکو دغه د ظرفیت او سره په کتلو باید د شرایط پرې شول سي تر څو د اداراتو ظرفیت ولرسي او مصرف وسي. کچېری بودیجه را نشي د دولت لاري مصرف نشي ظرفیت نه لوري خپل نو دا باید د ماشين ته د پیسې راستو سو د ماشين په حرکت راسي او مختلف سي او په تیرو کې کوم مختصي وګورو د افغانستان حکومت په اکثر وزارتو کې هغه اصلاحي پروګرامونه چلو لري اصلاحات تر سره شوی دي او کولای شي چې بودیجه په هغه موثر ډول مصرف کې
چې خنصوري سره البته یو څه شرایط چې د نړیوال ټولنې لخوا په رسمي توګه اعلان شوی د درسنګ په غیر رسمي توګه دا ویل کېږي چې د اروپایي هیوادونو مشران افغان حکومت اړباسي چې هغه غیر قانوني مهاجرین چې اروپا ته تللي دي دی باید بیرته اومني. تاته داسې شرط یې خېده چې افغان حکومت د دې منلو ته تیار نشي نو دی حاضر نه دي چې د برکسل په کانفرنس کې خپل مرستې اعلان کړي. داسې څه موجود دي
مخکې تر دوه کلو مشخص شاید د اقل په هفتې کې دوه درې پرواز راتله د انګلستان څخه خصوصا د نورې وادو سم چې ماجد نه پرته افغانستان ته راوړو دا افغانستان حکومت په تیر دوه کلو کې پات کړو. افغانستان د حکومت بحثونه چې دوی سره دي همدغه دی چې هر هغه شخص چې هلته تقاضا د پناهندگی ورکړی ده د هغه حکومت نن پر اساس باید صحیح چلند ورسره وسی تر څو هغه ټول رسمي او حقوقي مرحله دوی ته کې او بعد هغه محاکمه ده دوی دا هر فیصله چې وکړه هغه به د منلو وړ ټول ته وسی چون دوی خپل قوانين لري نو په دې بحث کې مشکلات نه لرو او دا به د برکسل په کانفرنس کې یو عمده موضوع نه وي. د برکسل د کانفرنس وروسته او د برکسل د کانفرنس په څنډه کې به د مهاجرت موضوع باندې بحث کیږي. خدا فرصت
یعنی ستاسو هدف دا ده چې دغه مسله به د برکسل د کانفرنس اجنډا متاثر نه کی
د افغانستان د حکومت په تیر میاشت کې خپل د شرکاو سره کوشش هم دغه او د ته مشرسیدل او دا سره سره روان دي لودل چې د ماجرات موضوع به د برکسل پر اجنډا باندې تاثیر نه لري. بلې هغه شانس موږ ودی سره خبر کړی ټول باندې قناعت لري.
د ولسمشر اشرف غنی وایي هارون چی خان سوری چې د برکسل د کانفرنس لپاره د حکومت د تیاریو په اړه معلومات ورکړل. دا چې د حکومت تیاری څومره موثره ثابت دی شي د هغه حقیقت دی چې د برکسل د کانفرنس لپاره تر رسیدو وروسته به څرګند شي.
آزادي رادیو لوونه تروو